السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې دا خپرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د وسله والو طالبانو لاسته ورغله. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرضی احمد زینه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د کندز د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ورغله. عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به په کار پیل وکړي. او د سیمې په خبرونو کې اوري د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه د کندز دشت ارچی ولسوالۍ هم نن سهار وسله والو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې وسله والو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم دا منلې چې دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. اجرایي رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د اجرایي ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات شوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزي روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالی مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې له مهمو برخو څخه وو. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په ښېګڼه او د نوموړي ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل شي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د دنې پر مهال کړې دي. ښاغلي غنی همدراز د روغتون ډاکترانو او نور کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازمو امکاناتو څخه کار واخلي. د پروان پوهنتون یو شمیر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویل د پروان پوهنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی. د کابل پروان پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د لیلیه مشکلات زیاد وجود دارد. ګرمای تابستان است و همچنان
نموري ویل په لیلیه کې خورا زیاتې ستونزې لرو. د وړي ګرمي ده په کافي اندازه خواړه نشته. خونې ډېرې تودې دي. په روژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې په روژه کې پوهنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او ازموینې واخلي. د پروان پوهنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونه بې اساسه وبلل. او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام په یو کور کې د توغندي د لګېدو له امله څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب شهید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان مرمۍ د وسلوالو لخوا توغول شوې ده. بلخوا بیا د سید آباد روغتون ډاکتران بیا وایي چې دوی ته د څلور تنو ماشومان وروړل شوي دي چې د دو ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اته شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اتیا افغانۍ.
د
اهم سو نړیوال خبرونه د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. دغه شخړه پرونه وخت په بکاخیلو نیموی کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 6000 بې ځای شوي پکې اوسیږي پیښه شوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په باب د ازادي راډیو ماشال څنګه ته وویل
والتا کابل شریف ول پوجون ہے تھا بھی بیا سلنگینا سے پھر لوئی دادینا لاو فلدا چے بھائی نہ بلا یونٹ روغلا اے دادینا پوگ لخال کیو استلا
دے پاکستان امنیتی زو کونو دے تیر کال پ جون میش کے دے وسلو طالبانو پر زد پ شمالی وزیرستان کے پوزی عملیات پھیل کڑل دیش خری پزا کی و اینی شاید از دی ریڈیو تو ویل ہا غورا پورونو دے بے زے شو غوسو پر ولا چے دے گوا کے امنیتی ساتون کو یو بے زے شبی چے غختل کمپ تننے وزی شکنجہ کڑائی دی د سوری د بشری حقوقو فعالان وی اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی غر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پر نوویل سمدوستي سرګند نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 6000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د ده په وینا پوځ به ښایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1.3 نیټه ده ترلاسه شي کنه. لوران فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید پر خپل اوسني دریز کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هره موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. او په پام کې دا چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان کې د رواني میاشتې تر پای له نړیوال قرضه ورکونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1.5 میلیارد یورو پور په اړه یو موافقې ته ونه رسیږي نو د دیوالې کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په کونړ کې ځینې دینی عالمان د ولسي جرګې د کاري مودې د دوام مخالفت کوي.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو 15 کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه کړی فقط تل دي هلته ولسیم کې حاضري ورکوي ولسیم کې شامل شوي دي.
د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په یو راپور کې دا څیړل سوي چې په هلمند کې ولې نجونې خپلو زده کړو ته ادامه نسي ورکولی.
چې فرهنګ تروسه زمونږ نه دی اصلاح نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. له دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه کاږي.
داسې خبرونه خپره شوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې خپل 200 کارکوونکي ځواب کړي.
دا خبر درست نه ده. د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو.
د خود شروالي غوړي د دې شهر سړکونه او واټونه ترمیم کړي.
تقریبا 2 میلیون ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د ښار سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو.
د ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه تر څنګ مو ستاسو د خولې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوا او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل.
تر یولسو بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې در اورو. خو تر هغه مخکې بله مسله څېړو. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیات پرون په دې اړه له ښاغلي غنی سره بحث وکړ. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوري ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل چې یو پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن که یک زمان مطرح شوه، یک زمان دوسته شوه.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یو نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولی شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاده نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغاني دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپلې مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري واورولې. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې په راتلونکو یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همداراز افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم له مخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلي غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړه دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رایې ورکوونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یوه مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرري ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات په د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقې سره سم راځي. جمهوری ریاست له دمخ کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللی. د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې د دیر شو او شپیتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په درې اتیا ماده کې هم درز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره نن پای ته رسیږي. خو ولسمشر په یو فرمان کې ویلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان کولی سي خپل کار ته ادامه ورکړي. بلخوا د کونړ ځینې عالمان وایي د ولسی جرګې د کاري مودې تمدید د قانون خلاف کار دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ دینی عالمان وایي ولسمشر غنی چې د ولسی جرګې د کار موده اوږده کړي د افغانستان د اساسي قانون مخالف کار دی. د دې پر ځای چې د ولسی جرګې د غړو د کار موده وغځوي باید چې ټاکنو ته یې زمینه برابره کړې وای. مولوی ضیاءالرحمن رحمان الایار ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې اکثرو وکیلانو د ملت په ګټه کار نه دی کړی.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو پنځو کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی. فقط تلې دلته ول سیم کې حاضري ورکړی، ول سیم کې شامل شوی دی. اصولي سیمپي شاګردان نور نه موږ منو، نه زموږ وکیلان دي، نه وته وکیل ویمه، نه څه کړی دي، نه بیا وکی تقبیح دی، تقبیح دی، رد دی، رد دی.
مولوی نجیب الله حقیر هم له خپلو وکیلانو ناهیلي ښکاري او وایي چې تر اوسه یې له خپلو خپلو ځانونو بل چا ته خدمت نه دی کړی.
زه د جمهور رئیس دغه فرمان سره چې پارلمان د تمدید شي مخالف یم، دا د ملت په خیر باندې نه ګڼم. څوک چې دلته تللی دغه هم داسې په واقعیت باندې په شفاف ډول باندې نه دی تللی.
دوی وایي نور نه غواړي چې یاد وکیلانې په ولسي جرګه کې پاتې شي.
زه له جمهور رئیس نه غواړم چې په بدیل لارې کار وکړي، لویه جرګه دې راغواړي، یاد د ولایتي شورا نه متنفذین او هغه مخور خلک د هیواد په کچه باندې په دې ملت کې ظرفیتونه شته، شخصیتونه شته، هغه د دې توانمندي لري چې هیواد موجوده حالات د دې بحران نه وباسي. زه د دغه پارلمان چې موجوده دی او د هغې د تمدید شدیدا مخالف یم.
یو شمیر نور بیا وایي چې ولسمشر غني د هیواد د اقتصادي او امنیتي حالاتو په نظر کې نیولو سره یاد پریکړه کړې ده، خو یو کال تمدید ډیر وخت دی.
مولیا نور بیګم کونړ نه موږ ژمنه داسې کړې چې زموږ پارلمان باید 15 کلن وي. په دغه ژمنه باندې وفا هم فرض ده. دا چې اوس موږ د یو اضطراري حالت سره مخامخ را روان انتخابات په خپل وخت باندې ونو شو کېدی هم نشي اوسپیلن، نو اړتیا ده چې باید دغه خلا منځته نشي. پارلمان باید وجود وي، موجود وي، خو دومره موجود وي چې تر څو نور انتخابات ته زمینه سازي وشي.
دینی عالمان په داسې حال کې د ولسمشر لخوا اوسنۍ ولسي جرګې ته د نور وخت ورکولو مخالفت کوي چې په اساسي قانون کې د ولسي جرګې د کار موده 15 کاله ټاکل شوی او هغه پای ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته ویل د دولت وسلوالو مخالفانو له دوه ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وه. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. اجمل آریان نور جزئیات لري. آریان صاحب، په داسل کې چې د چاردرې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي، دشت ارچی ولسوالۍ ولې د طالبانو لاسته ورغله؟ چارواکي علت څه ګڼي؟
اوریدونکو ته څرنګه چې موږ د شمول چارواکو له معلومات ترلاسه کړ، دوی مخکې له دې نه ازادي راډیو ته ویلي چې د شرچي ولسوالۍ له لیست څخه خاوره د 2 کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. یوازې د ولسوالۍ مرکز له دولتي ځواکونو سره و، خو تېره شپه وسلوالو مخالفینو په دې ولسوالۍ د ولسوالۍ په مرکز باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې نن سهار دغې ولسوالۍ سقوط وکړ. خو ځینې سرچینو سې له نوم خطونه څخه وکړ، دوی ویلي چې دغه کندز د مسؤلینو د نه همغږۍ له وجې نه د کندز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده او دا دویمه ولسوالۍ داسې سقوط کوي.
او د چاردرې ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ هلته خو پوځي عملیات هم چارواکو پیل کړي دي، دغه عملیات کوم ځای ته رسېدلي دي؟
چاردرې دوی خو وایي چې پوځي عملیات پیل کړي دي، شمېر چارواکو په کندوز کې وویل، خو تر اوسه پورې دغه عملیات کوم پرمختګ نه ده کړی یا کوم ځای ته تصرف کړی، داسې کوم لاسهوړنه نه لري. خو عام وګړي ډېر په ویره کې دي، ځکه زیات کورونه ډېر ځای شوي دي دلته او ډېری خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې روزه کې مخ دي. دوی وایي چې که دولت توجه ونه کړي هغه د کندز ښار کې هغه د پخوانۍ درګونه ډېر کمه شوي دي. خلک درګا ده مخ ته ښار روان دي، څوک مخ ته تاجکستان روان دي، څوک مزار لور ته، ډېر په ویره کې دي.
بله، په کندوز کې ویل سوي دي چې ځینې نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي، دغه ولسوالۍ کومې دي؟
څرنګه چې ازادي راډیو مخکې تقریباً رپورټ درلود، امام صاحب ولسوالۍ چې یو پراخه ولسوالۍ ده، د تاجکستان د اوږده پوله لري. د ولسوالۍ تقریبا 8 سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده، دا هم د سقوط سره مخ ده. همدارنګه د قلیزالو ولسوالۍ چې تاجکستان سره او ازبکستان سره نږدې پوله لري، دا هم د سقوط ګواښ سره مخ ده. بلې خوا طالبات ولسوالۍ داسې مشکلات ډېر دي.
اجمل آریان و په کندز کې ومردل چې د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ هم د وسلوالو کسانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې هڅه کوي دغه سیمې بیرته له وسلوالو کسانو څخه ونیسي او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
زه سردار د بادغیس ولایت د غورنای توس لسوالۍ زما دا پیغام چې د اوبو برېښنا وزیر ته ورسېږي د مرغاب پر بند رود باندې د یو بند جوړ کړي دا اوبه شروعي ته دغسې ناکه دي چې د افغانستان د مل خلک تږې د غورنای ولسوالۍ او د فاریاب ولایت و دا منطقې ګرځې یو اوبه دي چې دا اوبه دلته مصرف شي او مل خلک د اوبو سره ډېر په مشکلات کې یو او اوبه نه لرو پر دې باندې رود باندې کچېرې دا برود وتړی شي او بر پر باندې جوړ شي هم به موږ هم به ملت ته ډېره فایده وي هم به ملت ته برکو د دغه خاوند چې هم به د اوبو د مشکلاتو ځینې خلاص نو موږ دغه اوبه شوروي ته د فایدې شي او موږ دغسې تږې شو علاوه په دا منطقې خوږې ګر
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی او اوس به اجمل تورمان ته غوښ سو چې د کابل چپ راسپاڼه ته کتنه کوي.
کابل چپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا او د آی اس آی سره د تفاهم لیک پر سر له پاکستان څخه د پیسو د اخیستلو په اړه د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک څرګندونو ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پنتاګون په هغه روسي راپور کې چې د امریکا کانګرې ته یې برابر کړی ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ په لومړي پړاو کې دی او دې موضوع ان د افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان هم اندېښمن کړي دي. د انیس پوینا دا ډول راپورونه او د افغانستان په پولو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ملګرو د ځواکونو ډیرول او دغه شان د داعش د پیاوړي کېدو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنې زموږ د ټولنې روح او روان ځوروي. انیس وایي مخکې له دې چې دغه ګواښونه پراخ شي افغانستان باید سیمې او نړۍ ته دا روښانه کړي چې له څه ډول ګواښونو سره مخ دی او نړۍ هم باید د داعش فعالیتونه که څه هم دومره پراخ نه دي خو په هیڅ کې حساب نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې راپورونه وایي داعش په ننګرهار کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي. سر مقاله لیکونکي د راپورونو په استناد لیکلي چې داعش په ننګرهار کې د پاکستان د استخباراتو او ملیشاو په مرسته د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې پوره نفوذ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په دغو ولسوالیو کې تر یوې اوږدې جګړې وروسته د طالبانو ټغر ورټول کړی دی او دغه ډله پکې حکومت کوي. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا چې سیمه ییز حکومت چارواکي هم د رسنیو دنده ترسره کوي او د جګړو راپورونه ورکوي. د سرمقاله لیکونکو خبره دا ده که دولت نه غواړي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان ته یو بل پردی جنگ راوړي نو د داعش هر فعالیت باید په هماغه لومړیو کې شنډ کړي. د سرنوی سرمقاله لیکونکو په دې برخه کې د دولت په ناسمې پالیسۍ شدید انتقاد کړی دی. اطلاعاتی روز پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د پوهنې د پخوانی وزیر فاروق وردک په حواله آی اس آی سره د امنیتی تړون په بدل کې د افغان حکومت یو شمیر چارواکي له پاکستان څخه د 10 میلیون ډالرو په اخیستو تورنوي. اطلاعاتی روز لیکلي چې فاروق وردک له وی تصویري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت دریل ورپوړو چارواکو آی اس آی سره د امنیتی تفاهم لیک په بدل کې 10 میلیون ډالر اخیستي دي. د فاروق وردک په حواله په دغه مطلب کې راغلي چې لومړی کس 30 میلیون، دوهم کس 40 میلیون او دریم کس 10 میلیون ډالر اخیستي دي. که څه هم په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د اطلاعاتو ورځ په وینا خغلی وردک ویلي دي چې ډیر ژر به دقیق جزئیات هم واضح کړي. ویسا ورځپاڼې هم همدې موضوع ته اشاره کړې او په خپل یو مطلب کې لیکلي چې فاروق وردک دغه تفاهم لیک د ګندمک تړون بللی او ویلي چې دا ملت یې هیڅ نه مني. ویسا لیکلي چې فاروق وردک اجرایه رئیس او د ارګ یو شمیر مشران په توطیه جوړولو تورنوي او وایي چې د خلق دموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندرې او جګړې اوس هم روانې دي.
په هلمند ولایت کې ډېر نجونې تر فراغت مخکې ښوونځی پرېږدي. کتونکي علتونه جبري ودونه، د عمر لوړېدل او د کورنۍ لخوا په لوړ سن کې د نجونو له تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس دایي پر دې مسلې له سیمې رپورټ رالېږلی.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د نامنوي له امله د زده کړو څخه محروم دي، خو ډېری هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډېرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکې اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړېدا بولي.
دا نو د نن ورځې د نړۍ او د کومې دختر حق بیرون شدن آشپزخانه نداره، اما بعضیا برای لواکی زیاد مشکلات هستن، حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب، همه
نتایج سنف دوازده سنو بخواه گرسانن،
میگه خانه باید
بشنن. پدی شونزوی که جنی دست انجنو هم سچه ده کورنوی پا غلا درس وای خو اکثر تریوه یا دو طولگوی پوری وروس تاریجی او شونزوی پریجده. ده هلمند پوهنی دراسات ده شمیرو لمخ اوس محل سلور پین زوزر انجنی شونزوی تزیم. ده هلمند پوهنی رئیس عبدالمتین جعفر وای نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي. اول علت یې دا ده. دویم علت یې دا ده چې وایستهیي د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. له دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې د پلانې لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شریکه کړې هم ده، ولایتي شورا راغله د دې جریان څخه خبره ده. زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان ده خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څومره کاله وړاندې په نوزاد خان شین او ګرمسر ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند کوزدي نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
الیاس د رپورټ راکوي. د خوست ښاروالي په پام کې لري چې د خوست ښار 2 کیلومتره کوڅې او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي د 2 میلیونو ډالرو په لګښت له سره ترمیم کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د ښار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته له سره ورغوي. دوی وایي د ښار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د ښاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په ښار کې دوړې او ګردونه ختم شي، بلکې د ښار ښکلا به هم ډېره شي.
شاوخوا 2 کیلومتره سړک د ښار سړکو لپاره بودیجه اختیار کې لرو، داوطلبۍ ته ورکړې ده. تقریبا د 2 میلیونه ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د ښار سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو چې د یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو لپاره سرپوخ حتی باید نور لختي ونل شي جوړیږي او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضې په سړکو کې ګلدانونه دي، بعضې پارکونه دي چې دا به د دغې په څنګ کې ورغول شي.
خوست ښاروال وړاندې وایي چې دوی د ښار د سړکونو، لختیو او پارکونو د رغونې پیسې له ټیکس تجایی د ښاروالۍ د دوکانونو د کرایونه د جوازونو او ځینو قراردادونو نه چې ښاروالۍ لري ترلاسه کړي دي. بل لوري ته خوست ښاریان هم د ښار د سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په ښار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخی محمود پونوم د خار یو تر وسیدون کې هم دې ستونزې ته اشاره کوي. وایي
په خوست ښار کې ګردوب ده، غبار ده، د سرک موټر چې تریږي بیروبار زیات ده، د سرک ټول خراب شوی دی او په درونه او لختي دا باید جوړ شي او ښار ته وخت کلاو ور کړی شي.
یاد دی چې په خوست کې د فواید عامه ریاست چارواکو هم رسنۍ سره خبرو کې
یو عجل خبر لرو چې په کابل کې په ملي شورا کې 14 سوې ده. اجمل تورمن نور تفصیل لري. تورمن صاحب، جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ګونګ ته د سلام په وړاندې کولو سره ویل کېږي چې د ملي شورا د دروازې مخې ته همدغه شیبه درې چاودنې شوي دي، او په تصویرونو کې چې کوم ښودل کېږي په تصویري رسنیو کې دودونه دي، خاکبات دی او منډې رامنډې دي، څوک نه لیدل کېږي په سم حالت کې. او ویل کېږي چې نن د ملي دفاع وزیر د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورتللو، نو موضوع دغه سی تر اوسه پورې جزئیات نشته رې چې مرګ ژوبل څومره رامنځته شوې ده. ان شاء الله چې په لنډو شیبو کې موږ جزئیات ترلاسه کړل اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیره مننه اوریدونکو. ومو دل چې په د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، په اړه نور جزئیات نوسته. ازادي راډیو هڅه کوي چې ورستي معلومات ترلاسه کړي او تاسو سره شریک کړي. لسنیمی بجی دی لمرزی احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. اجرایي رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دوله ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به پر ټاکلې مهلت چې د جون 1 نیټه ده ترلاسه شي کنه. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیرې ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمني په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل سي. له ښاغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خبره شی وو چې د الکترونیکی تذکرې اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوي دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر استی چې د بودیجې د کمپیو سره مواجه یو پوستن د اروپایي جامعه چې مونږ یو برخه معاشات مرکزی کارکوونکو دوی په مسئولیت کې وو خپل کومکونه په خوانی او نسخه دروسته کمتر دي. تقریبا په 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله لدی سبب مونږ تقریبا 190 کارکوونکي مونږ د مرکزي ټیمونو په برخه کې کار کوو. چې دوی قراردادونه قرار چې د جولای په 15مه تاریخ کې ختم شي. نور کارکوونکي ټول په خپل کارونو کې حاضر دي، د دوی د کار د ختم اوازی درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکوونکي چې اوس له کاره به ځواب شي، نو دا آیا ستاسې په کارونو کې څه ستونزه نه پیښوي په راتلونکي کې کله چې ستاسې کارونه پیل شي؟
طبیعي ده چې ستونزې شته. د کارکوونکي موږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو، دوی تجربه او موږ دوی سره کوم ټرینینګ چې دوی ضرورت و، د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټرینینګ او بعضې برنامه په دوی باندې موږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که موږ د کارکوونکي د لاسه ورکوو، طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
مستاد صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته دی چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدې کې به شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب په یو جلسه په دې اونۍ کې لري د تذکرې په باره کې. موږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په آغاز په باره کې
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلود چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، چې په دې چاودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پېښې له ځایه دودونه جګېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوار له هلمنده په خپل پیغام کې لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرژوبله هم پکې زیاته کیږي. هیله د ولسمشر منارې واوري. قاري هستیګل لیکي، له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راتګ کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره، د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 2,00,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه درک نه ښکاري. قدرت الله داوري له هلمند لیکي، له دولت او وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کېږدي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا، هیله کوو چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیچا ګزاره هم نه کېږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوي عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامني غلاوې او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي وه. په همدې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو: ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونې کې مو دا راپور هم درلود چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پېښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورتس کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ، او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو ریدون کو پا دغا پروگرام کی مو دا افغانستان دا کرکیٹ بورڈ رئیس نسیم اللہ دانش میل مکڑا دا پا دغا پروگرام کی بل خاغلی دانش سرا دا کرکیٹ بورڈ پا آڑا دا زینو انتقادونو شکایتونو پا خاطر زنگڑا بحثو لرو خاغلی دانش دیر زیاد ستنی مشیب خیر راغلی منن لده چه مکتا موقت را کر چه مرکس را وکو دا افغانستان دا کرکیٹ بورڈ پا غوراوی کمیتی بندی وقت نا وقت انتقادون کی گی چه دغا کمیتا زینی کسان ملی ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی خو ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. استاد پوښتنې په ځواب کې عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلق چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه ځورېږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران ځورېږي که چېرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان یې مونږ ته بیا رسېږي. عوامو ته شاید دومره توان ونه رسېږي. مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو او باید لوبې ونه بایلو. که لوبې وګټو خو زمونږ نوم بچېږي. نو دې دپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ٹی ٹوینٹی کوالیفائنگ راؤنڈ دے پارا شوائے دا په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفاینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغې پخوا هم دغه جامونه ګټلي دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډېر ولېږو، تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي دا نوي، او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کېږي، شکایتونه کېږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو مرستیالان او اجرایي رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر ځي، بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله داسې یو حساس پارونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، له همدغو سفرونو ډیر مصارف کېږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خو د لوبغاړو سره یو اداري کسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي، اوس هم ځي، د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم ځي. هغه نړیوال جام وي، هغې ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلینډ ته لوبډله لاړه، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ. مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو، زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي. دای د دې نتیجه وه، د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په اولین ځل باندې وایم. دا د دې نتیجه وه، دا د خلکو د ځواب په باره کې. خو خلک دې حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده. آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم. زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سی چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته. په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصد زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان دپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو شره درې میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړي. له دغومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري.
قدرمن اوریدونکو د لوبو له میدانه پروگرام د څو شیبو لپاره درو ورزو کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنې 14 سیوی دي چې په دغه 14 کې د اوښت تلفات او دغه زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سیوی دي. اجمل تورمن چې دغه مسلې تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب ورستی جزئیات سي دي څو یې چرواکي دغه تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري.
بله سالی صاحب ویل کیږي چې تر 15 پګو هم زیات د 14 غګونه اوریدل شوې دي. اوس مهال هم آلتا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفتینو ترمنځ د برخورد روان دي. د ډزو غګونه اوریدل کیږي اوس هم نه خطر روانه ده او ویل کیږي چې ځنګړي ځواکونه سیمه ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پر معلومه نه ده چې عمله به چا د خوانه وي او هدف به څه وي. خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانې چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې دلته هم ویل کیږي چې هملته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورت ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه 14 کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړ لپاره به البته وروسته راپورونه ورکړل شي. خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدېږي او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي هلته به خبرې کوي د دې لپاره چې باور رایه ترلاسه کړي. په داسې یو حالاتو کې دغه حمله رامنځته کیږي.
فرمان صاحب دا مسله به په نورو خپرونو کې هم حتما تعقیبوو. قدرمن اوریدونکو ومرودل چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنې 14 سیوی دي او دغه شیبه د پیښې په ځای کې ډزې هم روانې دي. دا مسله به په نورو خپرونو کې هم تعقیبوو. دا هم د لوبو له میدانه د پروګرام پاتې برخه.
تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غمه هم خوړل د کسنګ یعنی په دې معنی چې واځي په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو د جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړه میډیا لاره ټولو افغانانو ته وایم زمونږ بودیجه د ایسي څخه $300,000 ده او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه $1,000,000 ده او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزي څخه $1,300,000 شو او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د ایسي څخه زمونږ بودیجه $3,000,000 شي. ټول $5,000,000 کیږي. صحیح ده. مونږه صرف د ټیم مصارف د کال $2,600,000 $2.6 million صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو. زمونږ ټیم بخارجي سفرونه لري هلته په هوټلونو کې هلته ټکټونه چون مونږ ته سی سی ایم پیسې راکوي. خو هغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو $300,000 کې. د دې سره مونږ ته بعضې وختونو د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي $1,000,000 د ایسي طرف نه یا $200,000 یا د ایشیا کپ دپاره مونږ ته $450,000 راکول کېږي. دا بیا ځان ته یو بچار ته. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري. $1,300,000 زمونږ ماشونه دي د ادارې کارمندانو ماشونه دي په شمول د ملي لوبغاړو او $2,600,000 زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ $1,300,000 صرف د ډیولپمنټ لپاره چې پاغې کې د کندهار میدان جوړیږي پاغې کې د اکیډمیانې جوړیږي پاغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي. پاغې کې به مونږ د 22 کې یو ګراوند په ننګرهار کې هغه باندې کار روانه و چې هغه جوړ کړو. د هغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی دی چې هغه باندې $2,600,000 مصرفېږي چې دا مونږ جوړ کړو په دې کال کې. چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلی وای په وزارت مالیه کې مشکلات تر اوسه پورې هغه $1,000,000 مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ دا ګراوندونو باندې زر تر زره شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د ICC پیسې چې دی هغه مونږ ته په وخت باندې راځي. مونږ د خپل ټیمونه او زمونږ د ادارې کارمندانو ماشونه دا ماشونه ما کم کړل. دا ماشونه په خوښ پاړس لکه ډالر وو دا اوس ما $1,300,000 تر وصل دي کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراستراکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی دا د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي. د دې سره کړی دا په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو یو سټډیم په کابل کې لرو یو سټډیم به دوه درې میاشتې بعد په خوست کې ولرو یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي او د څو ورځو کې مونږ هغه یو قرارداد ورکوو $1,000,000 باندې. دی خو بیا هم د کومې پیسې چې مونږ ترازی خو ودوال د نوې د پیسې په چیرې بل طرف ته جدي دي پیسې د پاره نورې بلا خله موازی دي چې وخت هغه ځای ته لاړ شي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندۍ وسې چې زموږ پښتنو ته مو ځواب راکړه مننه
ډیره مهرباني.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. پروژه کې بل خلی سره ډیر پام کوي ځکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلی په واسطه کیږي لکه روژه خوړل، غیبت، تومات، رشوت غوښتل، دروغ ویل او نور ته په غلطه لارې خوول. چرت مه خرابوي.
موږ هم ټوله روژه د ګوړیا چار ته تیارو چې روژه مو ښه تېره شي. په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو.
عاشق عاشق لاله شپیتو کلونو عاشقی وروسته وصل ته ورسیده.
څلور کلن تانیا لمین دو وروسته ځان واژه.
روانو عشقی تلویزیونی ډرامو اند سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل.
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي. د خبرونو تفصیل
ماسق خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لاله شپې تو کلونو عاشقی وروسته وصال ته ورسیده. خبر زیاتوي چې له همدې امله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیکه په واده کې مست ډانسونه وکړل. سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي خو لمسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې همدا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه. د عاشق الله معشوقه له درې میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي. عاشق الله چې له خپل واده څخه ډیر خوښ او راضي ښکارېده خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وصال امکانات برابر کړل.
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه. خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخته به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل. خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني. نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځاوه. د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل. له همدې امله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یوه سال په خوږو ماړه شي. خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولي دي.
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي. د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوي چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نشوې کړای اوس د غزوانان غواړي د مینی ورز د کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر راجل بولو چلون زده کی. خبر زیاتوي چې نوموړي ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده کنجونی د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به هم د خپلو کترو پرزو او شپلاقونو په زور له ژوان زړه ورتور کی. خبرونه خلاص شول.
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري لکه داسې.
وانجلۍ نن ازموینه لرې که نه؟
او مورې نن دومره سخته ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی.
وی درته ړنده مې کړې ولې درسونه دې ونه ویل؟
نه مورې لعنتي فلم مې کود آخر د فلم ملک هم ناکامه سو او له درسو یې مې ویستم.
ولې ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووازه که څنګه؟
نه بدماش ونه وژه د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړې.
پلار دې ټوک ټوک سي په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې ټول پلارونه دغسې ظالمان دي کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وای لورې دغسې مه وایه چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کم عقلې ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
وای ولې مې نه دي تیار کړي د سکاول دی کتابونه دي قلمونه دي ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې شی خورم نه یې چیکم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی و.
رښتیا وایې ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار د تا ګناه خو نه ده لورې که فلم کامیاب سوی وای اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې نور مې د توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که د تېره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سیدیدانی نه دې ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چېرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پرې خوښ شوی و نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دې سم کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی ډېره ښه فلمي مورې.
زه لیونۍ
اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اورېدونکو رالیږلي دي.
خوږو اورېدونکو نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي ناړم صاحب راغوسئ چې د اورېدونکو رالیږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلنګي ناړم صاحب په خیر راغلی.
خیر وسی مننه ډېره زیات.
زموږ اورېدونکي له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اورېدونکي ځان ته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لب څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دری کې ژی او شونډې ته وایي لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب د قندول مقصد دری لب نه ده انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
او
ما هم اورېدلي چې آی لب یو خو په معنا یې نه پوهېږم چې څه دی.
یعنی چې مینه درسره لرم.
ښه دا آی لب یو معنا یې دغه ده.
او
زه شکر دی چې زه له چا سره لاپ ماپ نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاپ لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل لیک وحدت بل لارلېږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شواړ راته ښکاري چې څه به ترې جوړ شي او که نه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شواړ دی او لا ورځ په ورځ شواړېږي. خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتېږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدت مل وایي چې څه به ترې جوړ شي او که نه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګل رنګین نارام صاحب، یوه شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپوه او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو د نارم تخلص دې ولې په ځان نیښی دی؟
ښه پوښتنه م وکړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښیږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی دوه سرونه، دا نارامي نه ده. ما ته هم نارامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم نارامه ایښی دی.
نارام او نارامي څه ته وایي؟
نارامي یعنې نارامي او نارام یعنې نارامه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.